وخت د غرمې 12 بجې د مشال رادیو خبرونه ته غوږی خبرونه خبرې غړې کې ز نجیبا مرستا سو هر کله کوم را سره به وسې ل خبرونو رسه د ریپورتونو پیژنګلوی در سره کو چې کوم ریپورتونه په دې خبرونه کې اورېدې شي کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کو که وخت یاریو کوي مسندر به هم در وورو خو د هر سنه وړاندې د دې محل تازه خبرونه چې زما همکاره انیسا اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پښتون شورنې تحریک د بنو په جلسه کې د پښتنو په سیمه د امن غوښتنه بیا کړې ده. د خیبر پښتونخوا په کوهستان سله کې په ټرافیکي پیښه کې ولستنه وشل شوې دي او د انډونیشیا د یو هوایي شرکت الوتکه غورځېدلې چې پکې شاوخوا 138 کسان ناست وو. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین ویلي د پښتنو حقونه او د هغې په خاوره امن غواړي. پرون د بنو په سپورټس کمپلیکس کې د پښتون ژغورنې تحریک جلسه وشوه. جلسې ته منصور پښتین وویل پښتنو ته د حقونو ترلاسه کېدو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي.
دا د قام لوی پاسون دی، دا د مظلومینو جلسه ده، دا د غمزده خلکو جلسه ده. دلته منډې راغلي دي، د خپلو زامنو تصویرونه یې اخیستي دي، په خپل ورکو پسې ګرځي او ریاست آواز ته نه شوای اورېدلی.
جلسې ته د لادرکه خلکو خپلوانو ویل چې لادرکه کسان دې خوشي او یا عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی او د حکومتي چارواکو په وینا په ځینو سیمو کې د پوځ لخوا واک پولیسو یو لسی انتظامیې ته د سپارلو په ګډون د پښتون ژغورنې تحریک یو شمېر غوښتنې منل شوې دي. د خیبر پښتونخوا په کوهستان سله کې یو بس کندې ته د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وشل شوي دي. په سیمه کې پولیس افسر عبدالغفور رسنیو ته ویلي دا بس د ګلګت بلتستان له غبرتي سیمې څخه راولپنډی ته روانه. نوموړي زیاته کړه د 12 تنو مړې یې ترلاسه کړې دي. پولیس چارواکو ویلي کېدای شي چې د پیښې سبب په خویدونکي سړک د بس په تیزۍ سره تلل وي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلي چې حکومت د مدرسو په نصاب کې د بدلون هیڅ پلان نه لري. اسد کیسر پرون د سوابې په پنجپیر کلی کې یوې غونډې ته وویل چې د مدرسو په نصاب کې د بدلون په اړه په رسنیو کې ورکړل شوي معلومات غلط او ګنګوسې دي.
په میډیا کې ځینې معلومات ورکړل شوي دي چې حکومت ښایي د مدرسو په حواله پالیسي جوړوي. دا غلط معلومات دي چې د مدرسو نصاب بدلول کیږي. زه قسم خورم چې داسې هیڅ پروګرام او منصوبه نشته. ستاسو ورور چې هلته وي نو داسې هیڅ کار به نه کیږي. عمران خان چې وي داسې به نه کیږي.
عمران خان له وزیر اعظم جوړېدو وړاندې په میاشت کې ویلي ول چې په واک کې د راتللو وروسته به د مدرسو په نصاب کې داسې بدلون راولي چې زده کوونکي یې د عصري تعلیم د زده کوونکو په څیر ډاکټران یا انجینران جوړېدای شي. نن په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن دفتر مخ ته ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. پولیسو ویلي ځانمرګي بریدګر له دفتره بهر ځان پورې تړلي بارودي مواد چولی دي. د کابل پولیسو ویان بصیر مجاهد اف پی ته ویلي برید د انتخاباتي کمیشن د کارکوونکو له ګاډي سره په 40 متره فاصله کې شوی دی. نوموړي زیاته کړه په پیښه کې د انتخاباتي کمیشن 4 کارکوونکي او 2 پولیس زخمیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وای د لسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. صلاح الدین ربانی د خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په غونډه کې وکړه چې د جنوا د کانفرنس د تیاریانو په اړه جوړه شوې وه. دغسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه په انتخاباتي کمیشنونو غږ کړی چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې له پوره دقته کار واخلي. یونامه پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویل چې افغانانو په سختو ننګونو کې رای ورکړه او دا ماموریت هیله لري چې انتخاباتي ادارې رای په سمه توګه وشمیري او جعلي رای باطلې کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د انډونیشیا هواباز ادارې چارواکو ویلي د لاین ایر شرکت یوه الوتکه له جکارتا ښار څخه په انکال پیننګ ښار ته روانه وه چې له سماټرا جزیرې سره نږدې په جاوا سمندرګي کې وغرڅېده. چارواکي وایي په دې الوتکه کې شاوخوا 138 کسان ناست وو. تر اوسه د بچ پاتې کسانو په اړه هېڅ معلومات نه لري. ځینې رپورټونه په الوتکه کې د ناستو کسانو شمېر 139 یادوي. د انډونیشیا ملي امدادي ادارې ویاند یوسف لطیف نن په یو پیغام کې پېښه تایید کړې ده. د انډونیشیا هوا باس ادارې ویان یوهانس سیرت ویلی ل الوتکې سره د رابطې پرې کېدو لږ شی بوړاندې ورته هوایي ډګر ته د بیرته ورتللو ویلی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی د سړې جګړې د وسلو د کنټرولولو د یوې معاهدې په اړه د امریکا د پښتنو د ځوابونو پر یو فهرست کار کوي. لاوروف پرون وروستو لاغې د خبره وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې منځني واټن وشتونکو ایټمي وسلو د کنټرولولو له یوې موافقه وسی. ولسمشر ټرمپ د اوږدې مودې راهیسې لګیدلي تورونه تکرارولو سره ویلي چې مسکو د دې تړون سرغړونه کړې ده. سرګی لاوروف د روسیې او ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د مشر ټرمپ لخوا د دې اعلان څو ورځې وړاندې په مسکو کې د امریکا سفارتخانی د روس بهرنیو چارو وزارت ته د پښتنو یو لوی فهرست استولې دی. نوموړي زیاته کړه دا به زیاته ښه وي چې له روسیې سره په برابره بنیادونو اړیکې وساتل شي او دا ضروري نه ده چې ملګري وي. او اخیری خبر دا چې د شام چارواکو په دمشق کې د ملي میوزیم یو برخه څه د پاسه شپږ کاله وروسته د خلکو لپاره بیرته پرانستې ده. دا میوزیم د شام کورنۍ جګړې پر مهال بند کړل شوی و. د کلتور وزیر محمد الاحمد پرون ویلي د نړۍ د مشهوره نوادراتو لرونکي د دې میوزیم پرانسته د جګړې وهلي هیواد د شام د امنیت او خوندیتوب پیغام ورکوي. دا میوزیم په 2012 کال کې له دې وجې بند کړل شوی و چې په دې کې موجود پخواني شیان خوندي وساتل شي او هم له دې کبله له دې میوزیم څخه زیاتره شیان پټو ځایونو ته انتقال شوي دي. د شام ولسمشر بشار الاسد حکومت روان کال دمشق له وسلوالو څخه پاک او خوندي کړ، خو د شام په ځینو نورو برخو کې اوس هم جګړه دوام لري. د خبرونو پای او زم د همکار نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ 40 پیسې او 116 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 35 روپۍ شل پیسې او 35 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 پیسې او 40 روپۍ اویا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ اویا پیسې او 1 روپۍ 2 اویا پیسې او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیرش ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نهي شو کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 28 شو کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 شو کم نه کم 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رډیو دا نیسا اجمل وا چې خبرونه درته وړاندې کړل. اوس موږ همکار احمد الله چې د هوا حالو له کرنسی له بایو خبر کړي په پاتې خبرونه کې له مان نجیب امیر سره. په دې خبرونه کې اورئ چې بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یو وار بیا د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره لوی مظاهره کړې ده.
دا د کام لوی پاسون دی. دلته مندی راغلی دی، د خپل زامنو تصویرونه یې اخیستي دي، په خپل ورکو پسې ګرځي.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د متحده مجلس عمل ټول ګوندیزه کانفرنس کې له ګډون انکار کړی. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر وایي د مدرسو نصاب کې بدلون نه راوستل غواړي. و بورې چې په خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو کې د ایډز ناروغي زیاته شوې ده.
کم زموږ ټریټمنټ سنټرز کې رجسټر دا تقریبا 3800 کسان جوړي تقریبا علاج روان دي.
په جلال آباد کې خلک په دې خپه دي چې حکومت د اسلامي پوهنتون کابل ته د لیکدولو پریکړه کړې.
د ننګرهار ولسونه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې دا پوهنتون د دې زینبوزي. موږ به تر اخره پورې د خپل حق نه دفاع کوو او مبارزه وکړو، خپل حق بچاته نه پرېږدو.
دا او نور موضوعات په دې یو ساعت خبرونه کې اوریدل شي. دا اوریدل لپاره لمو سره تم شي. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو خار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه چې په کې د تحریک لسګونو مشرانو او زرګونو پلویانو برخه واخیسته. جلسې ته د وینا پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین ویل دوی به د پښتنو د حقونو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د پښتونخوا او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې جلسې جاري ساتي. په جلسه کې هغو کورنیو په ځانګړي ډول میرمنو او ماشومانو هم ګډون وکړ چې نږدې خپلوان یې ورکتي او دوی پړه پر حکومتي ادارو اچوي. بلپلو حکومتي ادارې وای دوی د ورکو خلکو لټون کوي او دوی په وینا زیات شمیرې موندل شوی هم دي. نور تفصیل په دې رپورت کې چې عمر دراز وزیر دراوروي.
جلسات د غورځنګ مشرانو په ویناو کې وویل ټولې غوښتنې آئینی او قانوني دي او د خپلو حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړي. د پاکستان قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر وینا کې وویل د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې دغه د مظلومو او غم ځپلو جلسه ده چې دلته میندې ماشومان او سپینګیری په خپلو ورکو خپلوانو پسې ګرځي.
دا د قام لوی پاسون دی، دا د مظلومینو جلسه ده، دا د غم زده خلکو جلسه ده. دلته مندې راغلي دي، د خپلو زامنو تصویرونه یې اخیستي دي، په خپل ورکو پسې ګرځي. اور یا سستا آواز د نشوای اوریدلای، ستا آواز نورو خلکو اورېدو، خو هغه یې هم پتا نه و پیرزو او ستانه یې نتورک بند کو.
جلسه تا د ورکا کړل شو، خپلوانو مایندو سپینګیرو او ماشومانو هم ویناوی وکړي او د خپلو خپلوانو را خلاصېدو او لیدو ارمان او غوښتنه یې کولې. پاکستان دولت د غورځنګ غوښتنو په جواب کې وخت په وخت ویلي چې د دوی ډېرې غوښتنې منل شوې، چې ځینو سیمو کې فوز واک سیول انتظامیه او پولیسو ته سپارلې. د لدرکه کسانو لپاره یې څه کمیشن جوړ کړی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د دوی غوښتنې نه دي منل شوې او کله هم چې د خپل حق لپاره پورم نه اجتماع کړي نو ورته خنډان جوړوي او ملګری یې جیلونو کې بندیان شي.
دا مشال ریډیو دا.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته متحده مجلس عمل لخوا په اعلان شوی ټول ګوندیزه کانفرنس کې لګړډونه انکار کړی دی. له نوموړي سره د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن پرون ولیدل او ورته د ګډون بلنه ورکړه. بل پلو د اپوزیشن بل مهم ګوند پیپلز پارټي په کانفرنس کې د ګډون پریکړه کړې ده. ټاکل شوې ده چې غونډه به د اکتوبر په 1 نیټه وشي. تفصیل د عبدالحی کاکړ.
د جولای 15 تر انتخاباتو وروسته د عمران خان په مشرۍ د جوړ شوي حکومت پر ضد د لومړی ځل دی چې ټول ګوندیزه غونډه رابلل کېږي. تر دې وړاندې د اپوزیشن ګوندونو لخوا سوي ټول کانفرنسونه د جولای 15 انتخاباتو په اړه وو چې پکې تور لګولې وو چې په ټاکنو کې داندلې سوې ده. د حکومت د کارکردګۍ او تګلارو په اړه دغه اوسنی کانفرنس د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن رابلل دی. نوموړی کوشش کوي چې د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف او د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداري په کانفرنس کې ګډون ته رضا کړی. آصف علي زرداري په غونډه کې ګډون ته سلاسوي، خو پرون له مولانا فضل الرحمن سره په ملاقات کې نواز شریف له شرکت انکار کړی. د مسلم لیگ نواز یو مشر او په سینټ کې د اپوزیشن لیډر راجا ظفرالحق د نواز شریف په کانفرنس کې د ګډون نه کولو د وجې په اړه مشال ریډیو ته وویل
سرگرمیانو کی برخه واخلی، هغه به پخپل ټول ګوندیزه کانفرنس ته نه ورزی. البته ویلی دی چې د مسلم لیگ نواز د لوړې کچې یو ډله به پکې ګډون کوي.
خو د پیپلز پارټي یو مشر سینیټر گیان چند وایي پیپلز پارټي به په کانفرنس کې ځکه ګډون کوي چې د ده پیدا د عمران خان په مشرۍ د اوسنی حکومت تګلاري د هیواد لپاره تاواني دي.
ملک فینانشل کرائسس میں ہے، ملک میں دو کے ہم نے دہشت گردی کو مالی بحران سره مخامخ دے،
کسو هم مونږ تر هغری کنټرول کړی دا، خو بیا هم جړړې په مکمل توګه ختم نه دي. د حکومت دارای مسله شتا، زمونږ په بهرنۍ تګلارې کې ځای پر ځای کمزور یعنی دي. نو پر دغه ټولو خبرو به بحث کیږي چې په کوم کوم خبرو کې حکومت ته د لار خوونې ضرورت ده او کوم هغه خبرې دي چې پاړی پر حکومت دبا واچول شي چې دغه غلط لارې مخبلوي. یی غلط راستي یی اختیار
نه کړو. د عمران خان د حکومت شاوخوا 2 پورسوي، خو د څېړونکي مرتضی سولنګي په وینا بریالی سوی نه دی چې د هیواد مهمې ستونزې هواري کړای سي. د په وینا د دې سربېره هم ورته ښکاري نه چې ډول کندیزه کانفرنس به د اوسنی حکومت پر ضد ولس لارو کوڅو ته راوباسي.
یہ کانفرنس اس وقت پیپلز پارٹی کی
دا کانفرنس دا پیپلز پارٹی د مهمو مشرانو په خاصه توګه د آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تارپور پر ضد د جوړ شوی مقدمو او پکې د هغوی د نیول کېدو امکان او اندېښنو او همداراز د مولانا فضل الرحمن صاحب د زیاتیدونکو یوازیتوب په پس منظر کې کیږي. دا خبره هم سمده چې د عمران خان حکومت په تیرو دوو میاشتو کې څه شاندار کامیابی نه در ترلاسه کړي، خو ولس دا وخت په لویه کچه احتجاج کول نه غواړي، نو دغه کانفرنس به له ناستې پاستې پرته هیڅ ارزښت ونه لري. خو خپل تحریک انصاف دا دریځ لري چې د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د ځینو سیاسي مشرانو پر ضد د درغلۍ مقدمې پیل کړي، نو ځکه دغه مشران کوشش کوي چې پر حکومت نیوکه وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي داسې یو نظام جوړ کړی دی چې ورسره به ولس اوس مستقیماً د حکومت محاسبه وکړی شي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د سیټیزن پورټل په نوم د دغې پروژې افتتاح وکړه. هغه ویل اوس خلک له دې پروژې نه په ګټې اخیستو کولی شي چې د حکومتي پریکړو خلاف خپل شکایتونه جمع کړي، خو بل پلو کارپوهان وایي دا ډول پروژې نمایشي بڼه لري او عملاً د خلکو د ستونزو او شکایتونو د هوارې لپاره هیڅ هم نشي کولی. نور تفصیل راته له اسلام آباد احمد الله په دې ریپورت کې راکوي.
پرون د اتوار په مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان سیټیزن پورټل پرانستې دستوریه ته عمران خان وویل د سیستم د لارې اوس هر څوک خپل شکایت درج کولی شي او د اولس د شکایتو له وجې د سرکاري ادارو په افسرانو او وزارتونو به فشار زیاتیږي چې خپل کار په صحیح توګه وکړي. د نوموړي وینا وه د نظام تر لاندې به ورته هر اونۍ راپور ملاویږي چې د ملک په مختلفو سیمو او وزارتونو کې څه روان دي او په لومړي ځل په ملک کې حکومت د احتساب وړ جوړ کړی شو. چکم سسٹم جوړ کړی شوی دی د لوجه پړومبي زل سرکاري افسران وزارتونه او سیاستدانان ټول اولسته جواب دی شو، ځکه چې د سسٹم لوجه د ملک دننه او یا په نورو ملکونو کې ناس پاکستانیان نیغ په نیغه وزیر اعظم شکایت سل سره تماس نیولې شي. د دې سسٹم لوجه به موږ ته هم معلومیږي چې د ملک په هر برخه کې څه روان دي، په سرکاري دفترونو او وزارتونو کې څه روان دي. د ټولو نه مهمه دا چې پالیسیان به وسته اولسته خواهشاتو مطابق جوړیږي. مثلا په اسلام آباد کې د خلکو غوښتنه میټرو بس ته کنه پاکي اوبه، نو د اولس د شکایتو ورستو مونږ ته معلوميږي چې دای څه غواړي. اوس د ملک هر وګړی کولای شي چې خپل موبایل د لارې نه صرف حکومتي ادارو ته خپل आवाज ورسوي، بلکې کڅوک د کمی اداري یا یو افسر نه څه شکایت لري نو وزیر اعظم دفتر کې جوړ پاکستان سیټیزن پورټل ته خپل پیغام لیږل شي او حکومت به په مخصوص وخت کې هغوی ته جواب ورکوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ایوي غیر سرکاري ادارې مشر شاهد الله جان مشال ریډیو ته وویل حکومت د دین وړاندې هم د اولس د اسانۍ لپاره یو شمیر نور قانونونه مخې ته راوړي دي، خو له بده مرغه نه خطري اولس په صحیح توګه خبروي او نه پرې عمل درآمد کوي. پاکستان تحریک انصاف گند په خیبر پختونخوا کې په خپل تیر حکومت کې د اولس لپاره د همداسې یو ویب پورټل پرانیسته کړی و. خو شاهد الله جان وایي حکومت دی اولس ته په ډاګه کړي چې دغه سیستم د لارې د څومره خلکو ستونزې حل کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورٹ مو اورید. اوس هم یو بل رپورٹ. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلی حکومت د مدرسو په نصاب کې د بدلون هیڅ پلان نه لري. اسد قیصر د اتوار پر ورځ په سوابق کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې په دې اړه د رسنیو لخوا ورکړل شوي معلومات غلط دي. دا په داسې حال کې ده چې په خپله عمران خان هم تر دې وړاندې ویلي وو چې د مدرسو په نصاب کې د بدلون ضرورت دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ رپورٹ لري.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د سوابی په پنجپیر کې جوړ شوی درې ورځنی کانفرنس ته پروند وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې ویل د واکمن تحریک انصاف له لوري د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو راوستلو خبرونه ګنګوسي دي.
په میډیا کې ځینې معلومات ورکړل شوې دي چې حکومت خای د مدرسو په حواله پالیسی جوړوي. دا غلط معلومات دي چې د مدرسو نصاب بدلول کیږي. زه قسم خورم چې دا هیڅ پروګرام او منصوبه نشته. دا غلط معلومات او ګنګوسي دي، دې ته هیڅ وګ منیسي. ستاسو ورور چې هلته وي نو داسې هیڅ کار به نه کیږي. عمران خان چې وي داسې به نه کیږي.
خو اسد قیصر په مشخصه توګه د هغو رسنیو ذکر ونه کړ چې د پوینا د ګنګوسي خبروي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د مدرسو نصاب بدلول د تریکي انصاف د انتخاباتي ایجنډا برخه وه. عمران خان تورامو انتخاباتو لمخه د 2013 کال د می په میاشت کې په حکومت کې د راتلو په صورت کې د سل ورځنی انتخاباتي ایجنډا اعلان کړی وو. نوموړي ویل چې په واقع کې له راتلو سره سم د مدرسو په نصاب کې داسې بدلون راولي چې په نتیجه کې د پوینا د عصري تعلیم د طالب علمانو پشان د مدرسو زده کوونکي هم ډاکټران او انجینران سي. د جولای 15 انتخاباتو په نتیجه کې د عمران خان حکومت جوړ شو او نوموړي د اکتوبر پر 3 نیټه د وزیر اعظم په دفتر کې له دینی عالمانو او د وفاق المدارس له مشرانو سره ملاقات وکړ. پر دې مهال عمران خان وویل چې په هیواد کې درې قسمه نصاب ورښودل کیږي چې له وجې تعصب خپرېږي او د مدرسې زده کوونکي په ټولنه کې یوازې کیږي. عامر رانا په پاکستان کې د ترګری انتها پسندۍ او مدرسو په اړه څېړنې کوي. نوموړي مشال ریډیو ټول چې په نصاب کې بدلون راوستل د تریک انصاف حکومت لپاره مشکل کار دی.
خاص طور کے اوپر جو مدرسہ کا ایشو ہے، ظاہر کہ وہ اگر
په خاصه توګه د مدرسو د اصلاحاتو خبره کڅو کوي، هغه ته د ګټې پر ځای تاوان رسیدل شي او مذهبي طبقه د حکومت خلاف کېدل شي. زما په فکر حکومت دا وخت په داسې حالت کې نه دی چې مذهبي طبقه مخالفت شروع کړي،
مخالفت مو نه مجبور کړي.
په پاکستان کې د مدرسو په نصاب کې د بدلون راوستلو موضوع تر ټولو لانجمنه ده. په دې لړ کې د جنرال مشرف پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز حکومتونو هم کوششونه وکړل، خو د مذهبي ګوندونو او وفاق المدارس د مخالفت لکبل خپل پلانونه عملی نکړای شو.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2011 15,000 3,015 18,000 کیلو هرتز. د پاکستان پخوانی ولسمشر ممنون حسین پر امر د روان کال په پیل کې پر سغدریزو تنظیمونو جماعتو دعوا او فلاح انسانیت بندیز لګول شو، خو د صدارتي آرډینرس وخت معلوم وي او که قانون ترې جوړ نشي د یوې ټاکلې مودې نه پس دغه امر ختمیږي. اوس چې دغه امر ختم شوی، موجوده حکومت لا هم پر دغو تنظیمونو د بندیز خبره په اسمبلی کې نه ده وړاندې کړې. سیډونکي وایي که پاکستان غواړي چې ځان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خړ لیست وباسي او د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې شي، نو ورله به پکار وي چې په ټولو وسلوالو تنظیمونو بندیز ولګوي. زموږ همکار فرخنده اسد په دې موضوع راپور لري.
د پخوانی ولسمشر ممنون حسین د هغه امر موده پر روانه میاشت کې پای ته رسیدلې ده چې تر مخه یې په جماعت الدعوا او فلاح انسانیت تنظیمونو پابندي لګول شوې وه. دغه دواړه تنظیمونه لا هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد کامی ادارې نیکټا په وبپاڼه د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو په لیست کې شامل دي. د پاکستان له آئین سره سم د ولسمشر امر یا قانون څلور میاشتې موده لري او باید له پارلمانه منظور شي چې دایمي حیثیت ولري، خو د حافظ سعید د خیریات تنظیمونو په اړه د ولسمشر دغه امر ونغځول شو، نو ځکه یې روانه میاشت موده پای ته ورسېده. د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وایي که حکومت وغواړي نو د دغه امر یا آرډیننس موده غځولی شي او زیاتوي. د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت تنظیمونو مشر حافظ سعید چې پرې د 2008 کال د ممبئی حملو تور هم دی، خو هغه پر خپل ځان لګیدلی دغه تورونه ردوي. د دغو دواړو تنظیمونو په اړه دا هم ویل کیږي چې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکری طیبه سره تړاو لري. د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرال ریټایر طلعت حسین وایي که پاکستان په هغو ټولو تنظیمونو او وسلوالو ډلو بندیزونه عملي نه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي، نو دغه به په نړۍ کې پاکستان یواز کړي او په هوا د نن با ل نام نه د پی خو سره مخ شي
جس طریقے سے پاکستان کو
پاکستان ته د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس لخوا هم د زونو سختو ګامونو د پورته کولو ویل شوی دی ل دې سره سره داسې ټول تنظیمونه باید ختم کړل شي دغه تنظیمونو په خوا هم د پاکستان پیژنګلو ته توان رسولو پاکستان باید د امن لار خو خکړي او جمهوریت ادارو ته وده ورکړي که چیرې داسې تنظیمونه فعال پرې خودل شي نو دا نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د نورو هیوادونو سره هم اړیکې خرابې دي شي
د امریکا په ورجینیا ایالت کې میشت اسیلونکو عارف جمال چې د کشمیر په جهاد او د جماعت الدعوا پر فعالیتونو کتابونه هم لیکلي دي وایي پاکستان دغه تنظیمونو د بندولو په اړه لا یو ګام هم نه دی پورته کړی او زیاتوي
باید ټول وسله والے او ترهګر ډلې ختم کړي دا څه آسان کار هم نه دی وخت به پرې لګي خو باید حکومت دا هم وایي چې دوی به تر کله پورې دغه ادارې او تنظیمونه ختموي خو زما په فکر له بده مرغه پاکستان لا هم په دې اړه لومړی ګام نه دی پورته کړی خو که چېرې حکومت دغو تنظیمونو ته داسې وایي چې که تاسو نه خفه کیږئ نو موږ به په تاسو بندیز ولګوو او تاسو په بل نوم کار پیل کړئ نو بیا داسې خو نه کیږي
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند قومی اسمبلی یو غړی محمد شبیر علی وای ګوند یې لا هم په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې په دغو تنظیمونو به بندیز پر ځای ساتي کنه
دا و فرخنده ست چې تاسو ترې رپورټ اوریده دا ډان وسپانه په ولیکنه کې پښتنه راپورته کړل شوی چې په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هڅې ولې هر وار ناکامېږي آیا دې ته حکومتي توجه کمه ده کنه په تعلیم باندې حکومتي لګښت کم ده خو د دې لیکنې تر مخه د دین علاوه ځینې نور مهم وجوهات هم دي چې پاملرنې ته اړتیا لري د لیکنې مهمه برخه درته منور شو وړاندې کوي
ډان ورځپاڼه د لیکوال او استاد ډاکټر پرویز هود بای لیکل شوی مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي په پاکستان کې د تعلیم معیار او پرمختګ ته کتنه کړې ده د لیکي چې موجوده حکومت د تعلیم د ودې لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړي خو د په نظر دا به هم د پخوانیو حکومتونو د هڅو په سیر بریالي نشي ځکه چې په دې لړ کې بنیادی مسلې ته پام نه کیږي هود بای وای په پاکستان کې اکثر دا خبره کیږي چې په تعلیم باندې کم لګښت دی خو دی وای په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې لدې هم په کم لګښت خپل نوي کلته معیاري تعلیم ورکوي بیا دا ویل کیږي چې استادان سکولونو ته نزي او یا ګوست سکولونه یعنی چې په کاغذونو کې موجود وي خو په اصل کې نوي هم اشته چې لوجه یې تعلیمي حل ځلې متاثر کیږي خو کدا حمل شي بیا به هم پاکستان د تعلیم په حواله په نړۍ کې ښکته درجه ولري د ډاکټر هود بای په وینا اصل مسله دا ده چې په دې هیواد کې په یو وخت کې دوه تعلیمي نظامونه چلیږي او دواړه د یو بل نه ډیر فرق لري یوې خواته په مدرسو کې دینی تعلیم او بلې خواته په سکولونو او کالجونو کې عصري تعلیم ورکول کیږي لیکوال وایي دا دواړه د علم برخه ده او دواړه ضروری دي خو یو زده کوونکي ته د دواړو د ښوونې طریقې جدا جدا دي او ستونزه دا ده چې په پاکستان کې دواړه په یوه طریقه ښودل کیږي یعنی په دینی تعلیم کې هر څه د عقیدې په بنیاد چلیږي او په هغه کې شک یا د تنقید گنجائش نشته دویمه دا چې هغه بتل یو شان وي او هیڅ بدلون پکې نه وي خو په عصري علومو کې د شک تنقید او هر ډول پوښتنې گنجائش وي او په دې کې به وخت په وخت بدلون کیږي یعنی په دې کې د انسان د ضرورت مطابق نوي موضوعات شاملېږي او ځینې بیا لري کیږي ډاکټر اوهود بای لیکي په دې هواد کې عصري علوم هم د دینی علومو په ترڅ خودل کیږي چې پکې هیڅ بدلون ناراضي او زده کوونکو ته پکې د پوښتنې او خپل سوچ کولو اجازه نه وي یعنی چې استاد ورته سخای هغه به یادوي او په هغه به یې امتحان اخیستل کیږي اصل مسله دا ده او چې دا حل شي نو هلا به په دې هواد کې د تعلیم معیار ښه کیږي او وده به کوي ګنې دا ټاسک فورس به هم د تیر په سیر ناکام کیږي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
oh! اور دن کو دا اسٹوڈیو دا گڑے ستن رو رو دولسنی وجو تنک دیکھی چې څنګه دولسنی بجی شی تاسو بدانی سی اجمل نا دا خبر نو لنډی زوره
شورین تحریک پرنده بنو په جلسه کې د پښتنو په سیمه د امن راوستو د لادرکه کسانو خوشی کېدو غوښتنه یو واری بیا کړې. د جلسې ته د تحریک مشر منصور پښتین ویل پښتنو ته د حقونو ترلاسه کېدو پورې خپله مبارزه جاری ساتي. د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې یو بسکندې ته د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه ولس تنه وژل شوي دي. په سیمه کې پولیس افسر عبدالغفور رسنیو ته پرون ویلي دا بس د ګلګت بلتستان د غبرتي سیمې څخه راولپنډۍ ته روان و. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلي چې حکومت د مدرسو په نصاب کې د بدلون هیڅ پلان نه لري. اسد کیسر پرون د سوابیا په پنجپیر کلي کې یوې غونډې ته وویل چې د مدرسو په نصاب کې د بدلون په اړه په رسنیو کې ورکړل شوي معلومات غلط او ګنګوسې دي. نن په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن دفتر مخې ته ځانمرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه شپږ تنه زخمیان شوي دي. د کابل پولیسو ویان بصیر احمد بصیر مجاهد ایف پی ته ویلي برید د انتخاباتي کمیشن د کارکوونکو له ګاډي سره په شل میټره فاصله کې شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یوه ژمنه پر ځای کړه. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریانو په اړه جوړه شوې وه. د انډونیشیا هواباز اداري چارواکو ویلي د لاین ایئر شرکت یوه الوتکه له جکارتا ښار څخه بانکال پیننګ ښار ته روانه وه چې له سوماټرا جزیرې سره نږدې په جاوا سمندرګي کې وغورځېده. چارواکي وایي په دې الوتکه کې شاوخوا 138 کسان ناست وو او تر اوسه د بچ پاتې کسانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. او د شام چارواکو په دمشق کې د ملي میوزیم یوه برخه څه د پاسه شپږ کاله وروسته د خلکو لپاره بیرته پرانستې ده. دا میوزیم د شام کورنۍ جګړې پر مهال بند کړل شوی و.
دا وانی ساجمل چې د خبرنو لنډیزې در اورو اوس زمونږ له همکار اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي بیا وروسته نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او سنور مهم رپورټونه هم را سره دي.
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي حکومت لخوا د ولسي وګړو د شکایتونو نوې نظام یا پاکستان سیټیزن پورټل پرانیسته کول یو ښه ګام دی او اوس به خلک کولی شي چې د سرکاري افسرانو او وزارتونو په حق له خپل شکایت او یا تجویزونه وزیر اعظم دفتر ته ولیږي. ورځپاڼه لیکي پاکستان سیټیزن پورټل یو ښه خیال دی او وزیر اعظم خپل ټیم ولس ته جواب دی کړو، خو حکومت لخوا دا واضح نه کړی شو چې دا پورټل به څنګه د وزارتونو، محکمو او د خود مختار ادارو پر ضد ترلاسه شوي شکایت تونه حل کوي. خو هیله لرو چې وزیر اعظم دفتر به د وړاندې څخه د معاملاتو د حل لپاره څه لار راوستي وي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو داسې طریقې کار نه دی چې د پاکستان اولس ته به اواز ورکړي. په کار خدا وا چې دې لړکی قانون سازی کړی شوی وي او اولس ته پوهه ورکولو سره سره په دغه قانوني عمل درآمد یقیني کړی وي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي حکومت په یو میاشت کې د ایل پی جی په نرخ کې قریبا 25 روپۍ کمی وکړو او د یو کیلو ایل پی جی نرخ د 120 روپونه 130 روپو ته راورسید. ورځپاڼه لیکي د حکومت دا یو ښه ګام دی چې د ایل پی جی په نرخ کې کمی وکړو، خو ورله پکار دي چې بجلی او ګیس په نرخونو کې هم کمی وکړي. دې سره سره که د نومبر میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی نشي کولی نو زیاتوي دي هم نه. ورځپاڼه لیکي چې جمعې شروع کېدو کې دی، خو د وسنه په ځنو سیمو کې د ګیس کم پریشر یا لوډ شیډنګ خبرونه را روان دي. د تیلو او ګیس نرخ ټاکنې ادارې اوګرا له پکار دي چې په دې صورتحال دي د وسنه قابو عمومي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې ضلعي انتظامیه کله ناکله په دوکانونو چاپی ووهي او چې څوک ملاوټي شوده خرڅوي نو هغه ضایع کړي، خو بیا اولس ته دا نه وایي چې آیا په سرخار کې شوده د ملاوټ نه پاک کړل او کنه. ورځپاڼه لیکي په پیښور کې صرف په شودو کې ملاوټ نه کیږي، بلکې د ضرورت د استعمال په یو شمېر نورو شیانو کې هم ملاوټ کیږي او خلک د صحت لپاره مضر شیان په اخستو مجبور دي. ورځپاڼه لیکي پیښور یو غټ ښار دی او صرف یوه محکمه په ټول ښار کې د دوکانونو څارنه نشي کولی چې څوک ملاوټي شیان خرڅوي او څوک صحیح. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې یوه داسې تګلاره دي جوړه کړي چې ترې د ښار د ټولو دوکانونو او هوټلو څارنه ممکن شي.
مطبوعات وسم نړیوالې رسنۍ د ایشیا ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي سعودي د پاکستان د مالی ستونزو د حل په خاطر دغه هیواد ته پور ورکړ، خو ښایي له پاکستانه یې د پوځي ملاتړ غوښتنه هم کړې وي. بل پلوه د بشري حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو رسنیز دفتر د افغانستان د وروستیو پارلماني ټاکنو په موضوع لیکنه خپره کړې ده. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستې، مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
له تایلند خبریدونکو د ایشیا ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت په خپله دویمه هڅه کې بریالی شو چې د هیواد د مالی مشکلاتو د حل لپاره له سعودي پور واخلي، خو د لیکنې تر مخه سعودي ښایي پر پاکستان له هغه هیواد سره د پوځي ملګرتیا د لا پیاوړي کولو شرط هم منلی وي. سعودي عرب په داسې وخت کې له پاکستان سره مرستې ته زړه ښه کړ چې سعودي حکمرانان په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې له امله له سخت نړیوال فشار سره مخامخ دي. د پاکستان مالی بحران تیره میاشت لا هم سیوا شو چې امریکا ورباندې د پوځي امداد په برخه کې 300 میلیونه ډالر بند کړل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سعودي عربه هیواد ته تر ستنېدو وروسته وویل حکومت باید د یمن جګړې د ختمولو له چارو سره مرسته وکړي. ریاض په 2015 زیږدیز کال کې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د جګړې لپاره پوځي ائتلاف جوړ کړل او له پاکستانه یې په دغه برخه کې مرسته وغوښته، خو د پاکستان پارلمان د یمن جګړې ته د پاکستاني پوځ د لیږلو مخالفت وکړ. ورځپاڼې د یوې ډیپلوماټیکې سرچینې په حواله ویلي د سعودي او پاکستاني چارواکو په وروستیو خبرو کې په بلوچستان صوبه کې د سعودي د دلچسپۍ موضوع هم مخې ته راغله. په لیکنه کې د شنونکې عائشه صدیقې خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي له پیسو سره به د هغه هیواد نفوذ هم په پاکستان کې زیاتېږي. لیکنه زیاتوي په راتلونکو میاشتو کې به وکتل شي چې پاکستان د سعودي د پور له پیسو سره د تړلو خبرو منلو ته څومره چمتو دی، او دا چې د یمن له جګړې د لرې پاتې کېدو پر پریکړه به ټینګ ودرېږي او که نه. بلخوا د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو رسنیز دفتر د افغانستان د ولسي جرګې د وروستیو ټاکنو پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د اکتوبر پر 20 میلیونونو افغانانو ولسي جرګې ته د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رایه واچولې. د ولسی جرګې تیر انتخابات په 2010 زیږدیز کال کې شوي ول. دا چې د منتخب جرګې آئینی دوره 15 کاله وي، انتخابات یې باید په 2015 زیږدیز کال کې شوی وای، خو د یو شمېر ستونزو له کبله دا ټاکنې 2 ځله وځنډېدې. لیکنه کاږي د ولسی جرګې د انتخاباتو د رجسټریشن لړۍ د نام نه پیښو ښکار شوه. تر ټولو لوی هغه د اپریل پر 2 په کابل کې د رای ورکونکو د رجسټریشن مرکز ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځانمرګي حمله وه چې 9 کسان پکې ووژل شول. طالبانو هم د انتخاباتو د تخریبولو هڅې وکړې. هغوی د ټاکنو پر ورځ د رایې اچونې یو شمېر مرکزونه په نښه کړل. لیکنه زیاتوي د ولسی جرګې انتخاباتو ته چې تمه کیږي رسمي پایلې راتلونکي دسمبر میاشت اعلان شي، په افغانستان کې د جمهوري نظام د کامیابۍ د یو دلیل په توګه کتل کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د یو شمېر هغو خلکو په بانکي حسابونو کې په مرموز ډول د زیاتو پیسو جمع کېدو چې زیات وس نه لري کلیوي خوا د ملک تحقیقاتي ادارې په حرکت کې راوستي، نو له بلې خوا دغه خلک هم پریشانه کړي دي. د خلک وایي دوی خبر هم نه دي، خو اکاونټونو ته پیسې راغلي او تللي دي، او اوس د پلټونکو ادارو له خوا دوی پریشانه کیږي. کارپوهان بیا وایي په پاکستان کې یو شمېر په اداري فساد کې ښکېل خلک د خپلو تورو پیسو د سپینولو لپاره دا ډول چلونه کوي او په دې لارو خپلې پیسې له ملکه بهر استوي. نور تفصیل د مجید بابر نه.
ایف پی په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د غریبو خلکو په بانکي کاتو کې په کروڑونو او اربونو غیبی روپو موضوع راخستې ده، او لیکي چې د رکشي ډرایور محمد رشید په کلونو کې د ماشومې لور د بایسیکل اخیستو لپاره 300 روپۍ جمع کړي او هغې له سایکل واخیستو، خو چې کله ورته معلومه شوه چې د هغه په خالي بینک کاته کې 3 ارب روپۍ پرتی دي، نو ډومبی ډېر حیرانه او بیا ډېرې پریشانه او ویرې واخیستو. 23 کلن محمد رشید اجانس ته ویلي چې کله مې دا خبره واورېده نو د ویرې نه راباندې خولې راغلی او بدن مې پرپېدو شو. خو د اجانس په خبره رشید په دغه هیواد کې د درغلو پیسو د صفا کولو د معاملې تازه متاثره ده، خو بلخوا نوی وزیر اعظم عمران خان وایي چې دا ډول درغلی بزپی. اجانس لیکي چې کله رشید ته د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے لخوا ټلیفوني پیغام راغلو، نو ډومبی سوچ یې دا راغلو چې پټ شي، خو بیا ورته کورنۍ او خپلو خپلوانو مشوره ورکړه چې د چارواکو سره په پلټونو کې مرسته وکړه. د اجانس په خبره د محمد رشید معاملې په هغو لسګونو کې یو ده چې په دې نګدو کې د پاکستانی رسنو د سر خبرونه جوړ کړي، خو لس په دې نظر دی چې دا په دغه هیواد کې په لویه کچا د کرپشن او درغلۍ ثبوتونه دي. اجانس لیکي چې داسې ډېرې پیښې دې نګدو کې رامنځته شوي چې پکې د غریبانو په بانکي کاتو کې په اربونو روپۍ جمع شوي او بیا ترې بهرنیو هیوادونو ته په کروڑونو روپۍ لیږدول شوي. اجانس لیکي چې د رشید معامله خو حل شوه، خو اوس هم د سختې پریشانۍ ښکار دی او وایي چې اوس یې په بازارونو کې رکشه چلول د دې ویرې بند کړي چې بل حکومت تحقیقاتي اداره مې د ځان سره بونځي. بلخوا میرمن مې هم د خفګان او ذهني فشار له امله ناروغه شوې ده. د اجانس په خبره دا ډول بینامي روپور برسېره کېدلو په اړه نوي منتخب شوي وزیراعظم عمران خان په یوه ټلویزیوني وینا کې ولس ته ویلي چې دا ستاسو پیسې وي چې د درغلۍ له وجې په دې اکاونټونو کې رابرسېره شوي.
د مجید بابر رپورټ. ماوریده په خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلی سیمو کې پر ایچ آی وی او ایډز زخته شو کسانو شمیره مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي د دې باوجود چې په صوبه کې ډیر مرکزونه د دغه خطرناک ناروغۍ د علاج او مخنیوي په موخه پرانستل شوي، خو خلک د شرم او بیلابیلو نورو وجوهاتو له کبله ترې مناسبه ګټه نه پورته کوي. یو چارواکي مشال ته وویل په پختونخوا کې د 2015 تر اوسه 3300 کسانو کې دا مرض لیدل شوی او دا کسان دي چې په خپل دوی ته ورغلي یا د ناروغۍ د نخو د ښکار کېدون پس وروړل شوی دي. نور تفصیل د پیښور نه زمونږ همکار فرهاد شینواره په دې رپورت کې دروي.
د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دغه ناروغي مخ په خورېدو روانه ده. دوی وایي د دغه ناروغي د مخنیوي او علاج لپاره د فیملی کیر سنټر په نوم په خیبر پختونخوا کې د علاج اته مرکزونه خلاص کړي. دغه مرکزونه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس، پېښور لیډی ریډنګ هسپتال، پېښور ڈی ایچ کیو هسپتال کوهاټ، خلیفہ گلنواز هسپتال بنو، مردان میڈیکل کمپلیکس، ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹخیلا، ایوب ٹیچنگ ہسپتال ایبٹ آباد اور ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈیر اسماعیل خان کی فعال دی. دا چیپ دی اتو مرکزون کی تروسا د ایچ آئی وی ایڈز نا متاثر شوی سمر کسان رجسٹر شوی پا دی حق لا د خیبر پختونخوا د ایڈز کنٹرول پروگرام اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد رشید خان مشال ریڈیو توائی.
یو اندازوم دا چې کوم زموږ ټریټمنټ سنټرز کې رجسٹر دا تقریبا 3800 کسان جوړي تقریبا علاج روان دي. خدای 3800 کسانو کې دا د سې دي کې ډېر کسان وفات شوي دي کنه. دا ټوټل رجسٹریشن چې کوم لکه 2005 دا فیملی کیر سنټر جوړ شوی دي تر اوسه پورې چا چې مون علاج کړي دي مون سره دا غي ډاټا موجود ده. دې کې ډېر کسان وفات شوي دي، دې کې مون سره د قبایلو کسان هم دي، دې کې مون سره د افغانستان کسان هم دي، دې کې مون سره د دې سیمې کسان هم دي. کم د بار مون سره تعارف ساتي لکه دا زیمبیا دا خلک لکه اکثر دا خلک راشي دلته یا هسپتال کې سر ډرګ یا هومن ټرافیکینګ کې انوالو ګیر شي کنه چې وی روزي په جیلونو کې نو اغي تم با کې دم علاج کوو. ګورنمنت اغي کې ریکوست کوي چې دا کس چې وی پوزېټیو دی پلیز تاسو دې علاج وکړي چې سو پورې هغه دلته دی نو اغي علاج شوي دی.
په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د فیملی کیر سنټر کونسلر سایکالوجیست فواد الله خټک وایي چې د ایچ آی وی ایډز په علاج کې هیڅ شرم او ویره نشته.
ایچ آی وی د دې اولنې سټیج دی او ایډز د دې اخیری سټیج دی. زمونږ بدقسمتی بورته وای یا دغه بورته وای چې د دې نه یو سټیګما ډیسکریمینیشن جوړ شوی دی. سټیګما مطلب دا دی چې خلک د دې د ټیسټ شرم محسوس کوي. دا شی بیماری نو اگر خپل ټیسټونه کوي خپل هر یو قسم ټیسټ چې هغه کوي نو کو پرشک په کې دام روزي نو په دې د شرم نه محسوس کوي. نشه یارشته د نن سبا تاسو ته پته راځي خو نوې دور دی، ساينس ترقی کړې ده، اوس هغه خبرې نشته. د دې خپل سنټر دی څنګه چې تاسو اوس دی وخت کې ما سره ناشته فیملی کیر سنټر حیات آباد میډیکل کمپلیکس په دې کې خو کمپلیټ او مکمل علاج مونږ ورکو. د هغه علاج اغستو سره د پیشنټ ته نشه تکلیفي چې خپل کم ریګولر علاج اخلي خپل ریګولر چې کوم تور طریقې دی هغه استعمالي کو خو هغه شړې دی کو هغه خزه دا کو ماشوم دی کو واده کړی دی کو نه واده کړی دی چې کوم خلک باقاعدګۍ سره علاج لري هغه ټیک ټاک نارمل ژوندۍ تیری.
فواد الله خټک د دغه ناروغۍ نه د بچ کېدو احتیاطي تدابیر صدا سے بیان کړل.
کله مونږ ته یو ډاکټر یا یو کیمسٹ انجکشن لګی چې مونږ دا غنه د نوې سرنج طلب وکړو چې هغه د انجکشن هغه استعمال شوه سرنج هغه خپله طریقه ضایع کی. خبر ادا دا چې کوم نشي کوي نو دې چې لسات کسان کینی نو دې ته خوش پته نشته کو پاغه کې یو هم دې چا یو مریض ناشتی او دوی هغه یو بل سره د سرنج په شریک ولګي نو هغه تم ته ولګي. ګوره جی بار مسافر دی یدي شغنه داسې خطا وشي جنسی تعلقاتو کې هغه شانتی غته ولګي.
د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په ټول پاکستان کې د دغه ناروغۍ نه د یوې اندازې مطابق څه د پاسه یو نیم لک کسان متاثر شوي چې یوازې څلیرشت زره کسان پکې رجستر شوي او چې کوم کسان علاج نه کوي نو دا د دوی د کورنیو او ټولنې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لارون کې مازوره کسان وای حکومت ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي. دوی وای د ناچارې ژوند تیروي ځکه چې د څه قسمه کار کولو جوګه نه دي او د کورنیو پالنه هم ور په غاړه ده. د مازورانو وینا ده چې د لسګونو نارینه تر څنګ لسګونه میرمنې هم د مازورې ژوند تیروي خو څوک یې د کتاب پاڼه نه اړوي. خو په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازی علي وزیر وای دوی د مازوره کسانو د ژوند د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل ده سیلاب مسعود نه.
د سویلی وزیرستان ورنه او انګورا ډی یو سل نحوی مزورون ویایی چې میږه بېوسه انسانون یو د خپلو حقوقو دپاره مو ډېرې تمبې وټاکولې خو چا د میږه بېوسي ونه لیدله او نه چا څه زړه تمکای راکه. یو مزور ویایی
زه باز محمد وزیر خبره کا د جنوبی وزیرستان د انګورا ډی اوسیدونکي مې 190 کسون د ګډون مایپون خلک یې اوسه پاره چې حکومت کیم پن جاری کړی دا پن کې چې او خاصه مشته خپل حقوق نه ملي شي دغه متعلق وی پولیټیکل زر صاحب سره غلی پولیټیکل صاحب سره مشه اپیل کی چې خاصه مشته خپل حقوق ملي شي مش د کاروبار نه ولې خلګي پکړ کې پروجي پرړې کې ګرځي خاصه مش غریب خلګي بل باس خاصه ګرځد کو مش حکومت ادا اپیل چې مش خاصه د تجارت کړي نه شي کړي مش دا شهر کړي چې مش بل باس ګچارا پو
د یو بل مزور عبدالرحمن خبر ها وار وای
مش پنګورا ډکه ډرزیوت مزورون دي پاک زنانا دي بچون دي او بچای دي دروغه خلک بچون ها آغاز کولی نه ای او د میژ ها بچون د غریبای د واج نه هل غړی چلاوی رړی چلاوی همي سره یا سفر حکومت ه هیڅ امداد نه کړای میژ بلو سبب ش خال کی ه وگا گایز د میژ بچون ماړی غوډی ه کلا کلا ور میژ ه د اس وژن کښنی شوما وبتش
د مزورانو د تنظیم صدر دین محمد خپل او د خپل ملګریو حال په دارنګ بیانوي
190 کسونی په دغه 90 کسون سړی دي د اصل کسون زنانه دي بچون دي په دغه 10 خلک شته چې چا وزر پکارتی دی چا مطلب شه هم نشتا دی چا سترگ نشتا دا ټول پا بامینا پا ماتر گولای پا دغی چی چومرا زور دادا پا بادر منه پی میج منه استعمال شوائی دای کنه حکومات استعمال کردائی دای پا هر دایره میج منه زور استعمال شوائی دای کنه پا تارا مای روگلی پولتیکل جنس را میج ملاقات وکا یه غوه چی یارا توسه انشالا زد ترکیب جوڑا و خویو سفرات سا یا میشتا ملاو شوی هندی و ترزو پرا چی میشتا خپل حق را صدلا نیبی یه غا پرو مطلب میج زور کی
ده دغو مزورانو ده حال نمی چه ده سیمینا ده کمی اسمبلی نمائنده علی وزیر خبر کا اغوی دا غو مزورانو تا سرنگ تا سلی ورکڑا وار وای زنه دغو مزورانو دا غورا هم وکڑا چکا دے دوی جغ چاہا ہاں ونا آور دا دوی با بیا مجبور وی چھ دے پیشاور او اسلام آباد حکومتی ایوانونو مخیتا احتجاجی پلتائی ووائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
کغواڑی پخوندی توگا دا مشال ریڈیو خبرونو تا لاسرسی ولری او لویڈیو آڈیو لکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال ریډیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
ابو دو کال وړاندې د ننګرهار د کوټو لسوالۍ اړوند په زر جری بزمکه د نړیوال اسلامي پوهنتون د بنسټ ډبره کیښودل شو او د احاطې د دیوال د جوړېدو چارې هم پیل شوې. خو اوس د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې نړیوال اسلامي پوهنتون به د ننګرهار په ځای په کابل کې جوړیږي. دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو غبرګونونه راپارولي. د ننګرهار مدني فعالان وایي چې په هیڅ صورت کې به دا ونه مني چې ننګرهار ته منظور شوې پروژه دې بل ولایت انتقال شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار ټولنیز فعالان وایي چې په هیڅ صورت کې بچا ته اجازه ورنکړي چې له ننګرهار دغه ستره علمی پروژه بل ولایت ته انتقال شي. برهان الدین سیرت وایي
د ننګرهار ولسونه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې دا پونتون د دې زینبوزي موږ به تر اخره پورې د خپل حق نه دفاع کوو او مبارزه وکړو، خپل حق بچا ته نه پرېږدو.
تیر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې دویم رستیل امیر خان یار هم دا موضوع د جرګې په غونډه کې د باس لپاره راوچته کړه او تاکید یې دا و چې د نړیوال اسلامي پوهنتون پروژه به هم په ننګرهار کې پلي کیږي.
د افغانستان اسلامی پوهنتون دا په ننګرهار کې هم د شورای وزیرانو نه تصویب شوی، هم په بودیجه کې تصویب شوی ده او دا قانون د بودیجه کې پیسې ورته ورکړل شوی دي او عملاً کار شروع ده، بنیادی خود شوی ده. نو موږ د مربوطه کمیسیون هم غوښتنه کوو ما د ننګرهار نه دا حق چوک موږ نه شي اخیستلی او نه چاته پرېدو چې زموږ پوهنتون د راشي په کابل کې جوړ شي.
بلخو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼی وایي چې ولایتی ادارې دا موضوع له مرکز سره شریکه کړي او دا چې د کابینې پریکړه نهایی نه ده.
کله چې د اسلامی نړیوال پوهنتون د انتقال موضوع را مطرح شوی، ننګرهار والی هم مهاله د مرکز سره خبرې اترې کړي، ولې د مرکز له لورې اطمینان تر اوسه پورې دا دی چې دا موضوع د کابینې نهایي پریکړه نه ده. موږ به هڅه کوو چې په ټول توانمندۍ سره دا مهم پروژه د ننګرهار کې پاتې شي او د ننګرهار پروژه ته په دې اړه موږ هر اړخیزې هلې ځلې کوو.
خو د ننګرهار ټولنیز فعالان وایي چې مرکزي حکومت له ننګرهار سره د مور میاري سلوک کوي، د زربستریز روغتون د جوړېدو چارې ټکنې شوی، د کامې د برېښنا د بند لپاره دوه کاله د مخه بودیجه منظور شوی خو لا یې هم چارې نه دي پیل شوی، او د سلویخت میگاواټ لمریزې برېښنا پروژه هم ننګرهار ته منظوره شوی خو عملی چارې لا هم نه دي پیل شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د ځینو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم د ولسی جرګې او شمیر نوماندانو او مدني فعالانو په وغونډه کې د رایې چونې په پروسه کې د سرغړونو درغلیو یادونه وکړه. دوی زیاتوله په ټاکنو کې د نورو تخنیکی ستونزو ترڅنګ یو شمیر نوماندانو د ټاکنو په ولایتي کمیسیون او د رایې چونې په مرکزونو کې خپل کسان ګمارلي ول چې د رایې چونکو ته به ستونزې جوړولې. بل لوري ته د لوګر چارواکي د نوماندانو او فعالانو نیوکې و اندېښنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د درغلیو په باب شوی شکایتونه به په کلکه توګه وسیړي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
پلوګر کې او شمیر نوماندانو او مدني فعالانو د ټاکنو او شکایت خپلواکو کمیسیونونو وغوښتل چې په یاد ولایت کې سب شوي ټاکنیزې درغلۍ په کلکه وسیړي او سرغړونکي عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژني. د ولسي جرګې او نومان فرهاد اکبري مشال راډیو ته وویل د ټاکنو په ورځ د شته امنیتي ګواښونو سره سره خلک د رایې صندوقونو ته ورغلل، خو له دې کبله چې د یو شمیر کسانو په لیستونو کې نومونه نه وو یا تر ناوخته بایومیټریک دستګاه کار نه کاوه، دوی ونه شو کولای چې خپل رای وکاروي. د ولسی جرګې او بل نومان حیات احمد زیم ورته خبره کوي. وایي
ته باور وکړه چې د کاندیدانو نوم په لیستونو کې نه پیدا کېده. یو تعداد کاندیدانو خپل مامورین استخدام کړي وو، وای به چې کله پوه سو چې د بل کاندید کسان په لین کې ولاړ دي، ورته وبه ویل چې د تا نوم په لیست کې نسته، امنیت خراب وو. هغه انتخاباتي کارکونکو د مشخص نومات په ګټه باندې کار کاوه، ملته پیسې وسره وی کارولې.
د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سعادت هیله څرګندوي چې د ټاکنو په اړه به د خلکو شکایتونه وڅېړل شي.
کوم مشکلات چې د حاضر ولسوالۍ، د خاروار ولسوالۍ، د څرخ ولسوالۍ، مدغه ولسوالۍ او مرکز کې تیر شوي دي، رښتیا د خلکو اعتراضونه حق په جانب دي، هغه خلکو باید مشکلات باید وڅېړل شي.
بلخوا د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل د ټاکنو کمیسیون د عمل استایي چې په کم وخت کې د رای بانک ترتیب او نسبي شفاف ټاکنو ته زمینه برابر کړه.
انتخابات تر سره سوال بایومیټریک ماشینونه په بادي جوړونه کې موجود وو، په بازو کې نه وو، په بازو کې لیست موجود وو، بازو کې نه وو. دا ټول خبرې دي چې بل اخره موږ وایو چې دا پروسه د سټایل وړ زکه وچه په دومره لږ وخت کې ووټ بانک یا د بانک د رایو بانک جوړ ک یو لیست جوړ سو، په دې لیست کې کاسیو کمی موجود وي. دا هم د شفافیت په درس باندې د دولت او د انتخابات خپلواک کمیسیون یو قدم سپورته کړ.
د لوګر وری انور خان سغزه وایي چې د ټاکرو کمیسیون خپل کارکونکو کې سم او پر تخنیک برلاسه نه ورزلي.
راغت ستونز پیدا سو په کمیسون د انتخابات کې پیدا سو چې مامورین په درست ډول سره روزل سوي نه و، بایومیټریک سیستم سره نه بلده و، شکایتونه درسي وي دي، هغه راي چې تقلبي وي اب اصل په اصل کې باطل اعلان شي.
د لوګر د ټاکنو کمیسیون مشر عبدالرحمن محبت د ټاکنو په بهیر کې ستونزې او ځینې درغلې مني، خو زیاتوي چې نوماندانو او ناظرینو خپل رسمي شکایتونه د شکایتو کمیسیون سره ثبت کړي دي. عبدالرحمن محبت زیاتوي د څېړنو او لازم شواهد وروسته به هغه صندوقونه چې په درغلې ټک شوي قرنطین او چا چې ښکاره سرغړونې کړې وي مجازات بشي او د مشکوکو صندوقونو سپینې او تورې رای به هم سره بیلې شي.
اوریدونکو د نجیب الله لوخیل د همدې رپورټ سره د خبرونې وروسته شیبو ته نږدې کیږو. نو رپورټونه نه لرو، په اخره کې جیمز خان دا ورته غوښ شي او دا سندره وره.
چکر پستر گو میں کیا رشی نن بابا شکا نشی نن بابا شکا نشی مدمر پت کلوی کڑی
یاری دوٹی رکھ رہا
تمرا بت کل ابھی کڑی چنا نا ویلے مرا ورش والے پنشی نن بابا شکا نشی نن بابا شکا نشی رمیشی پسر چکر پستر گمے کیا رشی نن بابا شکا نشی نن بابا شکا نشی نکڑم وہ پاؤکڑم چزر در نب ششی نم بابا شکا نشی نم بابا شکا نشی ڈیرا منتا وشوتا دے دنتا سمس رشی نم بابا شکا نشی نم بابا شکا نشی د دن ټیم چر بندې روشي د دې دن ټیم چر بندې روشي میں پڑا دریا بو نشی او بشی نن بابا شکا نشی نن بابا شکا نشی رمشی پاسر چکر پستر گو میں تیارشی نن بابا شکا نشی نن بابا